پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغان دولت پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته رسیدلی.
ضرورت دې دی چې یو شمېر اساسي موضوعات باندې په دې ناسته کې خبرې وشي.
زلمی خلیلزاد وایي په اختر کې اوربند ته هیله مند دی.
تر کومه ځایه چې د لنډمهالې اوربند خبره ده، هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان.
په نړیوالو مسایلو کې د اروپا په لویدیځ کې سختو سیلابونو له 150 زیات کسان وژلي دي، او په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د مخدرو موادو د قاچاق د زیاتېدو په اړه خبرداری. که
وضعیت په دغه رقم وي، په آینده کال کې به د تریاکو کښت هم اقتصادي به ډېره لوړېږي.
دا راپور د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
پڅو شیبو کې په قطر کې د دولت مذاکراتي هیئت د سولې خبري پیلوي. د افغانستان د ملکی چلن هوایی اداره وایي چې د رادار سیستمونو لومړی بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. په اروپا کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 350 واوښت. د ملي مصالحې عالی شورا ویاند وی په څو شیبو کې به په دوحه کې د افغان دولت د هیات لخوا د سولې مذاکرې پیل سي. فریدون خوځون په ټویټر کې لیکلي چې د افغان دولت هیات د سولې لپاره په قوي اراده دوحه ته تللی دی. د ملي مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د دولت هیات پرون دوحې ته روان سو. په همدې حال کې د دولت هیات پرون په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. شغلی خلیلزاد پرون په تاشکند کې د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له اسوسییټډ پریس خبري سره په مرکه کې د لوی اختر په ورځو کې د لنډمهاله اوربند امکان لري ونه باله.
تر کوم ځای چې د لنډمهاله اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا د جګړو د پرله پسې کمیدو خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دادی چې پوهیږي په راتلونکو څو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وشي. زما تمه دا ده چې دا کار به وشي، او دوهم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځي شي.
په وروستیو کې که له یوې خوا د سولې هڅې ټکنۍ سوي، ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي د رادار وسایلو لومړۍ بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت 112 میلیون یورو ته رسېږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاسلیک شوی دی. د ملکی هوایي چلند اداره وایي د افغانستان دغه مستقل رادارونه د هیواد په 12 سیمو کې لګول کیږي چې هم به د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او هم به د افغانستان د فضا د اغیزناک کنټرول زمینه برابروي. د دې ادارې په وینا د افغانستان د فضا کنټرول به اوس له 0 to 15 feet ته لوړ سي. چین وایي د کورونا ضد 1 میلیون ډوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. چین مخکې هم 100,000 ډوزه واکسین افغانستان ته ورکړی وو. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ دا ژمنه پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د افغانستان روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 1.1 میلیون کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکول سوی دی. د دې وزارت ویان دستګیر نظیری ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه که مردم هم تقاضای بسیار بلند
دی ویل نیک مرغ اوس مهال پټول هیواد کی د واکسین لپاره د خلکو ډیره پراخه تقاضا لیدل کیږي. موږ به د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په څلور د ولایتونو کې دوام ورکړو.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر تر 6000 اوښتی دی، او نږدې 1,30,000 کسان تر اوسه په دې ناروغۍ اخته سوي دي. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوالي مرکز افغان ځواکونه ونیو. د پروان ولی فضل الدین عیار ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار د 2 بجو خواته د عملیاتو پر مهال دولتي ځواکونه او ولسی پاتونوالو د دې ولسوالي مرکز له طالبانو ونیو. شیخ علي ولسوالي نږدې 2 اونۍ مخکې طالبانو نیولې وه. د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 150 واوښت، تر ټولو زیاتې د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغېزمنې سوي دي. دا په اروپا کې تر ټولو سخت سیلابونه بلل سوي چې لږ تر لږه 133 کسان په جرمني او 40 کسان په بلجیم کې مړه کړي دي. د جرمني په لویدیځو سیمو کې چارواکي اندېښمن دي چې نور جسدونه به هم ترلاسه کړي. سیلابونو د جرمني نږدې 40 ښارونه او سیمې او د بلجیم ځینې برخې یو څه ډېرې ځپلې دي. له دې سره لارې هم خرابې سوي، انټرنیټ او ټلیفون قطع کړي، چې له امله یې د تریتم سوو کسانو د موندلو هڅې سختې سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر وایي په امریکا کې کورونا وایرس د واکسین سویو کسانو له کبله بیا په یوه اوبا د بدلېدو په حال کې دی. روچل والینسکي پرون دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د امریکا په ځینو ښارونو کې خلکو ته بیرته د مسکونو کارولو سپارښتنه سوې ده. والینسکي ویلي د امریکا په روغتونونو کې د بستر سویو او مړینو ډېر شمېر هغه کسان دي چې د کورونا ضد واکسین نه دی لګولی. دې اټکل وکړ چې په روانو اونیو کې ممکن په هغو ځایونو کې چې لږو سانو ته پکې واکسین لګول سوی د کورونا وایرس مثبت پیښې زیات سي. او د بیلاروس د اپوزیشن مشر سپیتلانا تسیخانوفسکایا به روانه اونۍ د متحده ایالاتونو د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د بیلاروس د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. د تسیخانوفسکایا دفتر پرون په ټلګرام کې اعلان وکړ چې دا به واشنگټن، نیویارک او کالیفورنیا ته ولاړ سي. د دې سفر او لیدنو کتنو مهال ویش تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو هغه تسیخانوفسکایا به سبا د جولای پر 13 متحده ایالاتونو ته روان سي. د فرانسې خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړی چې تسیخانوفسکایا به د دې سفر په لړ کې د سپینې ماڼۍ چارواکو سره هم وګوري.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. تر سره اوسه قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران همکاري را سره کوي. زه احمد تکل ستاسو کوربه ورزو د خبرونه ټاپ یا لمړی موضوع ته تمند چې تر راتلونکو څو شیبو په دوحه کې د افغانستان د دولت د یو جګپوړي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او ښایي لا دمخه پیل شوي وي. د دې خبرو د پیل لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته رسیدلی. د ملي مصالحې شورا وایي په نننۍ غونډه کې به پر مهمو موضوعاتو بحث وشي، خو په دې اړه جزئیات نه ورکوي. طالبان وایي د خبرو لومړیتوبونه له مخکې نه ټاکل شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال له کابل په مستقیمه اړیکه سره دی. خبرې پیل شوي دي او که پیلېږي، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند پر ټویټر لیکلی دي چې په څو شیبو کې پیلېږي. نو غواړو پوه شو چې اوس خبرې پیل شوي او کله دې وروسته پیلېږي.
تاسو د افغانستان په وخت 12 بجې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دی او لوړ پوری پلاوی او په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالقادر په ګډون د لوړ پوری پلاوی ترمنځ غونډه پیل شو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په دې خبرو کې یو شمېر مهم موضوعاتو باندې سره خبرې اترې کیږي، خو د دې موضوعاتو په اړه باندې جزئیات نه ورکوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په دې کوزون د دې خبرو لخوا وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ضرورت دې چې یو شمېر اساسي موضوعاتو باندې په دې ناسته کې خبري وشي او د افغانستان اسلامي جمهوریت سولې ته رسیدو یو وطني حل لار مذاکرات بولي.
او ځنی رسنیو داسې راپورونه هم ورکړي چې اوربان د انداړول لګدي یا انتقالي حکومت او ترخواي د پاتې طالب زندانیانو خوشي کېدل ده. دې خبرو اترو چې دوه ورځې په دوام کې مهم بحثونه وشي. او چې وړاندې ما د افغانستان د سولې چارو د پوچارو کې د دولت وزارت وړاندې ناجیان وړي سره خبرې وکړي. هغه راته به ویل چې زوري خبرو چې کېدل او دا ډول د خبرو پر مختګ او یو شمېر نور موضوعات هغه دي چې دواړه لوري به په هر اړخیز بحثونه وکړي او کوم پلاوی چې له کابل نه راغلی هغه باندې هیله باندې راغلی دی چې د خلکو غوښتنې هغه چې د خلکو غوښتنه د جګړې د پای لپاره د خبرو یو مهم بحث به واوسي. خو طالبان بیا وایي چې د خبرو لپاره هیڅ لومړیتوب نه دی ټاکل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتروان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په عام ډول به د هیواد د وضعیت په اړه باندې په دې غونډه کې بحث کېږي. مخکې له مخکې کوم مشخص موضوعات نه دي ټاکل شوي، خو که مقابل لوری حدث کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی دی کوم موضوعات له دوی سره هغه بعد خبرو کومې سره معلومه یو بحث او خبرې به لومړی یو کې البته لومړی نه پړاو به رسنیز خو وروسته کوم بحثونه او موضوعات چې دي نه به رسنیز نه وي. نه په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد د احتمالي اورمان په اړه باندې هم خبره کړې ده، اوس په دې پلاوی د تګ یو سفر هم چې خپل ایدان پرون پر رسنیو سره په خبرو کې ویل چې حلال خیز پلاوی دی او په ټول واک او توان باندې جی په سوچ کولای شي. افغانستان سوري خبرې چې اوس ما نږدې یو ډول بنبست سره مخ کیلي دي ډول بنبست خو باسي او یو لاس سره ورنه ولري چې وشي کولای شي د افغانستان روانه جګړه چې ورځ تر بلې ګرمي دي او د ولسوالیو لاس په لاس کېدلې هم یو مهمه برخه ده او تر خواهی د تلفات او خلکو ته د منفوب او خوجي ملکیانې هم برخې دي دغه موضوعات مخنیوی وشي.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو واورېدل چې په دوحا کې د افغانستان د دولت د یو پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیلېږي، او د دې خبرو لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی پرون دوحې ته ولاړ. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په را روان اختر کې د یو اوربند ټینګېدو ته یا پر یو اوربند موافقې ته هیله من دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد پرون په تاشکند کې په یو مهم سیمه ییز کانفرنس کې د ګډون پر مهال د هیله څرګنده کړه. ښاغلي خلیلزاد پرون د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سیمه ییزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې وکړې او ویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید له اوربند مخکې وي او دواړه باید په یو وخت کې اعلان شي. خو هغه زیاته کړه چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لنډ مهال لپاره د اوربند امکان شته.
تر کومه ځایه چې د لنډ مهالي اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرله پسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي، او دویم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځیږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
ښاغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې له لارې پوره بریا ته نشي رسېدای، او خبرداری ورکړ چې که له افغان حکومت سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسېږي نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور له لارې واک ته رسېدلی دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستیو حملو او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو سقوط ته هم اشاره وکړه، او ویل د تمه لرله چې طالبان به هغه سیمې چې مخکې یې کلابندې کړې وی او نیولې نه وي ونیسي. خو ویل چې په دومره چټکۍ د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمه یې نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهره مرسته کیږي، او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نوم اخلي. ولسمشر اشرف غني د تاشکند په پرونی غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په تیره یوه میاشت کې شاوخوا لس سره طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتی دي.
استخباراتي اټکلونه ښیي چې له لسو زرو زیات جهادي جنګیالي په تیره یوه میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتي، او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولسمشر غنی د دې واضح څرګندونو په ځواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریځ تکرار کړ. پرزیدنت غنی،
ولسمشر غنی اجازه راکړئ تاسو ته ووایم، هغه هیواد چې په افغانستان کې د نامنې یو ډیر زیان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه په اړه چې په افغانستان کې پیښیږي، د پاکستان ګرمول ډیره بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ که د سولې غوښتونکي نه وای نو ولې مې کابل ته سفر کاوه.
زلمی خلیل زاد په نږدې ورځو کې اوربند ته داسې مهال خوشبینی څرګندوي چې د ملي مصالحې د علي شورا رئیس عبدالله عبدالله او ورسره پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوهې ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله له روانېدو مخکې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ویل چې دا پلاوی ټول شمولی دی او د افغانستان دولت پوره صلاحیت ورکړی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سره اوسه قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خوده شه به د ازادۍ رادیو د غرمنۍ خبری مجلې په دې برخه کې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
نړیوال بانک د کرنې او خړو خوندیتوب له بیړنۍ پروژې سره د 5.5 میلیون ډالر نور مرسته هم وکړه. د افغانستان د کرنې مالداری او بولګولو وزارت ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک د خړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې فعالیتونه مثبت وارزول او مرسته یې اضافه کړه. د نوموړي په خبره له دې رقم به 40 میلیون ډالر د کابل، هرات، بغلان او کندهار په ولایتونو کې د څلورو سیلوګانو په جوړولو او بیا رغونې ولګول سي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې پاتې 15.5 میلیونه ډالر به په 34 ولایتونو کې د اوبو لګولو شبکو په بیا رغونه، د اصلاحي تخمونو په ویش او په بیلابیلو نورو کارونو ولګول سي. د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژه د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د 2016 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شو چې بودیجه یې په ګډه د افغانستان دولت او نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. تاکل سوی چې نن په کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو د ورځنۍ نندارتون پرانیستل سي. د لاسي صنایعو د دغه نندارتون مسؤل مرزي حفیظی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د افغان ښځو له کار او د افغانستان له محصولاتو د ملاتړ په هدف جوړیږي. د نوموړي په وینا دغه نندارتون چې نن 2 بجې به د کابل په شهرنګ کې پرانیستل سي، د سهار له 9 بجو به د ماسخوتن تر 10 بجو د 2 ورځو لپاره د نندارچیانو پر مخ پرانیستی وي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغان یو بیې 1 ډالر 90 افغانۍ شل پله، 1 یورو 2.90 افغانۍ اویا پله، 1 پاوند 1.05 افغانۍ 50 پله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پله، 1 ایرانی تومندری افغانۍ 15.20 پله، 1 هندي روپۍ 1.90 افغانۍ او 1 پاکستانی روپۍ 4.93 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او و ورځې دونه خبري کی. د مازیګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته حالاتو له هر چا مخکې خبر شي. اوس هم یو نړیواله موضوع په لویدیز اروپا کې وروستۍ سخت سیلابونو سخت انساني تلفات اړولې دي. د وروستۍ راپورونو له مخې د سیلابونو له 1.5 زیات کسان وژلي او مالی زیانونه یې هم اړولې. ویل کېږي چې سیلابونو د بلجیم او جرمني ترمنځ پر ګډه پوله پرتې سیمې تر ټولو زیاتې ځپلې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دی وی جړونکو سیلابونو یوازې په جرمنی کې 133 کسان وژلي. جرمنی د اروپا په هغه څلورو هیوادونو کې چې د دې ونی په پایل کې د درنو ورښتونو وروسته سیلابونو پکې ویجاړې رامنځته کړي تر ټولو زیات ځپلې. په بلجیم کې د سیلابونو له کبله بیا د لږ تر لږه 40 کسانو د مړینې رپورت ورکړل شوی. دا سیلابونه د سیمې د خلکو په یاد د سیلابونو تر ټولو ناوړه ویجاړونکي ګڼل شوی دي. اروپایي رسنۍ وایي په جرمنی او بلجیم کې لکتر لګ شل خارګوټی له سختو ورښتونو ورسته د ناڅاپي او چټکو سیلابونو اوبو لاندې کړل. د سیلابونو په ځینو سیمو کې سړکونه ویجاړ کړي او یو شمیر سیمو ته یې لاسرسي ستونزمن کړي. همدارنګه موبایل، ټلیفون او انټرنیټ هم په ځینو ځایونو کې پرې شوی چې ورسره د ورکو شوو کسانو د شمیر اټکل ستونزمن شوی. د ژغورنې ډلو هڅه کوله چې په وړو کښتیو او یا هلیکوپټرو کې د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ځانونه ورسوي او د واکی ټاکی یا مخابري په وسیله اړیکې ټینګولې. د جرمنی د کولن خار په جنوب لویدیز کې د ایرفت سات په نوم خارګوټ کې د سیلاب تغیانی او بو ګنشمیر کورونه ونړول موټرې لزان سره بیوړي او ویره د چسو کسان به دغلته سیلابونو کې مړه شوی وي. د جرمنی جمهور رئیس فرانک والشتاین مر نن د خارګوټ ته ورزی څو او وخت زین لنشتي وګوري. راپورونه وایي چې د جمعې پورز نه وخت هم چې د سیلابونو لپایل نږدې دوه ورځې وتلی وي د ځینې سیلاب ځپلو خارګوټو کوڅې تر اوبو لاندې وي، خو ویل کېږي چې اوس د اوبو سطح په ټیټېدو ده. چارواکي وایي دوی د کورونو په لاندې منزلونو او نورو ماتو ګډو کې د خلکو د جسدونو لټون کوي. له دې سره دا شکونه پیدا شوي چې د سیلابونو قربانیانو هڅه کوله چې د اوبو د پمپونو یا لاس په وسیله له خپلو کورونو اوبو وباسي چې د سیلاب زیاتېدونکو اوبو لاندې کړي دي. جرمني چارواکي وایي چې د بیړنیو خدمتونو ادارې به په راتلونکو ورځو کې هم په شمالي سیلاب ځپلو ایالتونو کې لټون ته دوام ورکړي. د سیلاب له کبله په جرمني کې د مړو شوو کسانو په ډله کې هغه 12 کسان هم شامل دي چې د سینزنګ په نوم خارګوټ کې د مایوبینو سره د مرستې په یو مرکز کې اوسېدل او د آر په نوم سیمې ته د څیرمه سیند د اوبو د راپورته کېدو پر مهال ونه شو کولی وتښتي. په بلجیم کې هم چارواکو تایید کړي چې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 60 تنو ته رسېدلی، 40 تنه نادرکه دي او په یو سیمه کې د زورګونو نورو لپاره برېښنا پرچاو شوې ده. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دیکارو د سیلابونو په دې هیواد کې د لیدل شوو سیلابونو تر ټولو زیات ناورین پنځون کې بللي. لوکسمبورګ او هالند کې هم د درنو ورښتونو وروسته په ځینو خارګوټو کې سیلابونه راوتلي وو. د اروپایي کمیسیون مشرې اورسولا وندرلند د وروستیو سیلابونو شدت په نړۍ کې د اقلیم د بدلون څرګنده بیلګه بللي او ویلي دا څرګندوي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره باید په چټکۍ عمل وشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادي راډیو اوري چې د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې په 12.9 څپه خبريږي. قدر منوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ او اوس هم د کابل چپ ورځپاڼو مخکتنه.
8 صبح ورځپاڼې لیکلي، افغان دولت تیر ورځ قطر ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی واستاو. په داس حال کې چې د لیکوال په باور د طالبانو په سیاسي دریځ کې چندیانې بدلون نه تر سترګو کیږي. په سرمقاله کې راغلي، په قطر کې د طالبانو ناس پلاوی تازه د درې میاشتنی اوربند او د اساسي قانون د نوې طرحې د جوړېدا لپاره د افغان دولت له پلاوي سره مشروطو مذاکراتو ته چمتووالی ښودلی. ورځپاڼه لیکي، د اوربند لپاره د طالبانو شرط نوی نه دی، بلکې دغه شرط یې پخوا هم له افغان حکومت سره په خبرو کې مطرح کړی وو او امریکا هڅه کړې وه چې د سولې په خبرو کې طالبان له هر ډول شرط تیر کړي، خو بریالی نه سوه. د لیکوال پان د طالبانو لخوا د اساسي قانون د طرح وړاندیز په حقیقت کې د طالبانو یو انعطاف ښکاره کوي چې د سولې خبرې به ورسره چټکې سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي، قطر ته د افغان دولت لوړ پوړی پلاوی داسې مهال سفر کوي چې طالبانو ته د جوزجان او سپین بولدک په جګړو کې سخت مالی او ځاني زیانونه اوښتي چې ورسره طالبانو د یو اوربند وړاندیز کړی. مندګار ورځپاڼې لیکلي، په دې وروستیو کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل چټک سوي، ورسره د طالبانو حملې هم چټکې سوي. د طالبانو لاسته ځینې ولسوالۍ لوېدلې چې د لیکوال په باور دغه ولسوالۍ زیاتره له جګړې پرته سقوط سوي دي. په سرمقاله کې راغلي، دا ښیي چې په ځینو سیمو کې یو ډول د تسلیمۍ او معاملې خبره موجوده وه چې له دې سره طالبان د کابل، کندهار، بادغیس، تخار او د غزنی ښار تر څنډو رسېدلي. د لیکوال په اند پرمختګونه داسې مهال کیږي چې په قطر کې په بین الافغاني مذاکراتو کې د دواړو لورو ترمنځ د ایجنډا په سر لومړنۍ خبرې هم نه دي سوي.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو ری قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوحه کې د افغانستان د دولت یو جګپړی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره رسیدلی او اوس ویل کیږي چې د دواړو خواوو پلاوی د خبرو اترو ځای ته رسیدلی دي. نو تمه ده چې د خبرو اترو جزئیات به د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې کچرته طالب چارواکي او د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي خبري پیو کې او جزئیات راوباسي ل تاسو سره شریک کړو. تاسو ل پیغامونو
طالبان تم دا خواهش ده چې راشي دی حکومت سره دی اوځي شي ټولونه دی ټول مسلمانان دی دلته ټول شکر د مسلمانانو د پردی په خوله دی نه سي د پاکستان د ایران د نور د ملکونو په خوله دی نه کی دلته دی راځي خپل د ورونو وسان کې دی ودرې کی او هم وظیفه هر شی ورته هم دلته ورکول کیږي حکومت بار بار وایي چې راشه دلته صلح وکړي اوځي کیږي تیش دے خاطر کے دا حالات چون پڑھاو دے نہ پیغام درین پڑھاو دے چلورم پڑھاو دے بس طالبان دین خدا دی سر اللہ چا خبر اپو کی دے دی مخ کی بوئے چھ دی سر رسول او کی افغانستان کے سر تا سر رسول رشی چھ من گم شان نفس رہا تو بس او دا وطن جوانان چھ دی ار شہیدان کی پوری دی طالبان کم کم شی
قدر منوریدونکو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو خو یو روستای راپور لرو تاسو ته په کندوز ولایت کې د روانو جګړو له کبله څه باندې لس زره کورنۍ د خپلو کورونو او مینو پریخودو ته اړ شوي دي. د دې کورنیو یو شمیر غړي له دولت نه د مرستې هیله لري او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې جګړې بندې کړي.
له یوې میاشتې راهیسې د کندز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي. له کبله څه باندې لس زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سلویخ کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې څوارلس نفرۍ کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په آزاده فضا کې ژوند کوي.
موږ ښه ورځ غواړو، آرامي غواړو، له دې دولت نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هېڅ موږ ته زندګي حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو، کرام باندې کینو. دغه څه چاره وکړو؟ موږ دولت نه دا خواهش لرو چې موږ ته یو همدردي کومک وکړي.
50 کلن داود خان د کندز ښار اړوند چلمزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې کور یې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ چې د موږ ده که دوی ننګ ولري، دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي، اوس چې سیاسر دلته بې سرپرسته تباه برباد پراته دا یې چا خورلور ده؟ ټول دې موږ ته تاثیر دي که دوی خورلور هم دلته مقدر دي. دغه تباهي ده او بربادي ده، د خلکو دره چوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرمۍ کې تباه برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولي دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلو د سیمې یو اوسیدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکم ډیر جنگونه، خو د شل ورځې کې سخت محاصره و. خلک چېرته وتی نه شي، بد کار نه شي کولی، چې کار ته دي نو بس قله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو. بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز د والي وایان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې لس زره کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې څلور زره کورنیو اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، لس زره او درې سوه شپاړس کورنۍ بې ځایه شوې پېژندل شوې، چې په دې منځ کې څلور زره او پنځه سوه کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویلی شو پنځه زره او اته سوه شپاړس نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي ځکه د جګړو له کبله ملکی وګړو ته د مالی زیانونو ترڅنګ ځانی زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسیره د جګړو شدت د اوړي ګرمۍ د کرونا وایرس ګواښ او ترڅنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو یې د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
په کندز کې د جګړو له کبله د څه باندې لس زره کورنیو د بې ځایه کېدو په اړه راپور مو اورېده. تاسو ازادۍ راډیو ته غوږ یئ چې د سهار له او د مازدیګر تر او اوو ورځې د اونۍ خپرونې کوي. قدرمنو اورېدونکو د دې خبري مجلې مطالب همدومره وو. په څو شېبو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې سالم محمد سالې ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي په څو شیبو کې به په دوحه کې د افغان دولت د هیات لخوا د سولې مذاکرې پیل شي. د دې شورا ویان په ټویټر کې لیکلي چې د افغان دولت د سولې لپاره په قوي اراده دوحې ته تللی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي د رادار وسایلو لومړۍ بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت یې 112 میلیون یورو ته رسیږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاسلیک شوی دی. چین وایي د کورونا ضد 1 میلیون ډوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. چین مخکې هم 100,000 ډوزه واکسین افغانستان ته ورکړی وو. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوالي مرکز افغان ځواکونه ونیوه. د پروان والی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالي نن سهار نیول شوې ده. د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 350 واوښت. تر ټولو زیاتې د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغېزمنې سوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر وایي په امریکا کې کورونا وایرس د ناواکسین شویو کسانو له کبله بیا په یوه اوبا د بدلېدو په حال کې دی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکا یابا روانه اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د بیلاروس د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ولسی جرګې غړي وای د جګړې په ډیرې دو او د طالبانو د ساحل پراخېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د زابل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کلات ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 20 کیلوګرام خیخه، 2 کیلوګرام هیروین او 1 کیلو ناآشنا نشي مواد نیول دي. د زابل امنیه قماندان وای سمیمی ازادي رټو ویل چې د نشي مواد په هرات کې په یو باس موټر کې بار شوی او په پام کې وچی کابل ته قاچاق کړل شي. په کندهار او هرات ولایتونو کې څلور قاچاقکوونکي چې د پاسه 10 کیلوګرام نشي مواد سره ونیول شول. د کندهار ولایت پولیسو درې کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل 15 کیلوګرام خیخه او 4 کیلوګرام هیروین په بس موټر کې له فرات څخه کندهار او بیا له هغه ځای کابل ولایت ته قاچاق کړی. د هرات امنیه قماندانۍ وایاند عبد الاحد ولیزاده ازادي رډیو ویل یو سړی هغه مهال له 15 کیلو او 850 ګرام 400 سره یو ځای ونیول شو چې دا مواد د هرات خار په 15 سمنه یکی بار پرچون خرڅون کو باندې پلورل. له کابل خار څخه لزګونه متادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامه روغتیا وزارت د جوزا د میاشتې پر 22 نیټه د کابل خار له لومړی، دوهمی، وامی، اتمی او 12 ناحیو څخه 150 متادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتون ته یوړل. د متادینو د درملنې زربستریز روغتون صحابي عامر جمال عبدالناصر ناصری ازادي رورتو ویل د متادین بعد د درملنې په مرکز کې د 15 سلوي خورزو لپاره بستری وي. او دونه روسته پی خداده چی کابل تا تر 100 کیلوګرام ډیرو هیروینو د قاچاقو مخاوني ول شو. 20 کیلو او 100 ګرام هیروین هغه مهال د خیرخانی په کوتل کې ونی ول شو چې په خټکو بار موټر کې له کندوز ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رورتو ویل چی د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلون کې هم نیول شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې مدونه مهمه پیښه واوریدلې. تنن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ولسی جرګې غړي وایي چې د جګړې په ډیرې دو او د طالبانو د ساحل پراخې دو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي.
او دو تا باندې موږ د مخدراتو سره مبارزې د پولیسو فعالیتونه ټکنې کړي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د خوښۍ په مراسمو کې د معتادینو ونډه اخیستل هغوی د نشي پریښودلو ته هڅوي.
دغه فامیل د مازنګ مل دغه اختر اول ماو باسه چې دغه بیرون تا سره میلې ته لاړ شم. فامیل هم اجازه را نه کړله، ډاکټران هم اجازه را نه کړل. زه ډېر سخت نا امید شوم.
د یو دولتي روغتون له اجتماعي مسؤل فضل رحمان فروتن سره مرکه لرو.
یو تی دغه مریضان دي چې هم کور ته فکر لري هم ځان ته فکر لري. د دې تشویش د فامیل سره ده چې فامیل ته نه پریخي کار پریخي. او د فامیل تشویش له دې سره ده چې دا که جوړ وای ول مون سره دلته په دې سرخون کې شاوخوا کې ناس نه وای.
د شمالي په نوم یو معتاد وای چې له خپلوانو او انډیوالانو سره نه وینم ځکه چې شرمېږم.
د یو ځوانو مچ سم صحیح په دې کوم کې قسم خدای دار چې معلوم لګی دی د غامل باندې زه اخته شوم او خپل د وجود د شرم نه زه خپلوان سره نه مخ کیږم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وه چې تاسو زنګ راغی.
وای چې نن دی موټر تاریخ نیولې دي.
وو جنرال صاحب، ما هم دا خبر درته کوله.
خلک خو به نوی ترې خبر شوی؟
نه، هم دا اوس مو تازه ونیول.
ګوره موټر پوډر او سره خلک هم دا اوس خوشی کا بس.
تخبرونی لمړی مطلب ترازو. په ولسی جرګه کې د کندهار استاذ وایي کده طالبانو لخوا د اوس په ډول د ولسوالو نیول دوام وکړي د نشي موادو کښت او د کوکنارو تولید به د پام وړ ډیر شي. د نشي موادو سره د مبارزې مهم هم دا مني چې د جګړو لډېرېدل سره د دوی فعالیتونه ټکنی شي، خو زیاتوي چې دوی د نشي موادو لکښت تولید او قاچاق سره د مبارزې لپاره کافي امکانات په واک لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ځینو ولایتونو کې د تاریخ نیښ وهل او د تاریخ راټولول پای ته رسیدلی، خو د جګړو له ډیره دو سره سم له افغانستان څخه د باندې د تاریخ قاچاق هم پیل شوی دی. د جګړې د ډیره دو په لړ کې د افغانستان په هغو سیمو کې جګړو ډیر زور اخستی چې هلته په وروستیو کلونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل او د نشي موادو د تولید کارخانې هم پکښې جوړې شوې وې. له نشي موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې وروستیو جګړو د دوی فعالیتونه ټکنی کړي دي، خو ده زیاته کړه چې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره کافي امکانات لري.
او دو تا باندې موږ د مخدراتو سره د مبارزې د پولیسو فعالیتونه ټکنی کړي دي ځکه نامناسب امنیتي وضعیت او جنګونه زموږ فعالیتونه د ستونزو چالشو سره مخامخ کړي. ولې په دې معنا نه چې موږ هلته نور فعالیت نشو کولای. موږ په دې برخه کې د پیاوړي پولیس لرو د توان مطابق به انشاءالله د امکان ته صورت به موږ په هغه نقطو کې هم مبارزه کوو مخه به نیسو تر څو کرکله صورت ونه نیسي.
هلمند، کندهار، بدخشان، ننګرهار، جوزجان، فراه او بادغیس هغه ولایتونه دي چې په روان شمسي کال کې په ډیرو سیمو کې کوکنار کرل شوي وه. په وروستۍ یوه میاشت کې په دې ولایتونو کې سختې جګړې وسوې او ځینې ولسوالۍ طالبانو ونیولې. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وایي چې د جګړو ډیروالی او د طالبانو لخوا د ولسوالیو نیولو د نشي موادو قاچاقونکو فعالیت ته هم لاره هواره کړې او د تاریخ قاچاق ښه پریمانه دوام لري. د ولسي جرګې غړي ډاکټر محمود نصرت قاچاقونکو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې که جګړه د اوس په ډول دوام وکړي نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډیر شي.
پخوا خو خاص کوایو چې د مخدره توکو سره د مبارزې لپاره روزل شوي دي، هغه به یوازې په مواد مخدر باندې اخته وي. متاسفانه په اوس هفتو او میاشتو کې د هغوی توجه خاصتا مخالفینو ته اوښتې ده. هغه ولسوالۍ چې پخوا د حکومت په لاس کې وې د هغو ډېر تعداد یې اوس د حکومت مخالفینو په لاس کې دي. چون اوس ډېره ازادي راغله ده د قاچاقبرو لپاره، تبان بهلته د قاچاق کاروبار ډېر لوړ دي. او که وضعیت په دغه رقم وي په آینده کال کې به د تاریخ کښت هم کسدي به ډېره لوړېږي.
په افغانستان کې د کوکنارو لومړی فصل داسې مهال پای ته رسیدلی چې دولت ونسوای کولای چې نږدې یو نیم سل هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې سږ کال په سلو کې تر نوي ډېر تاریخ د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي، خو طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې دوی د نشي موادو په کښت تولید او قاچاق کې لاس نه لري.
پر راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې غړي وایي د جګړې په ډیرې دو او د طالبانو د ساحل پراخیدلو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است که یو ځل د معتادو ماشومانو درملنه وشي او بیا بیرته له خپلو معتادو میندو او پلرونو سره یو ځای شي څه پیښیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سهیلا مجددي خبرې واورو.
کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی، او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره یي د هماغه کور کې، بیا هم ماشوم معتاد کیږي. یا چې بې سرپناه دی، مور ماشوم دواره بیا سړک ته ځي، سړک ته چې لاړ شو دې ته چانس بیا میسر کیږي چې احتیاط تر مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
آیا پوهیدل است؟
اوس په دې اړه راپور لرو چې د خوښۍ په مراسمو په تیر بیا د اختر په خوښۍ کې د معتادینو شریکول هغوی د نشې پریښودلو ته هڅوي. ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو سړل د دې لامل کیږي چې هغوی د یوازیتوب احساس وکړي او پریکړه وکړي چې تر څو ژوندي وي نشه به نه پرېږدي. خو د کورنۍ مینه، ښه چلند او معتاد ته ارزښت ورکول د دې سبب کیږي چې معتاد نشه پرېږدي. په دې راپور کې زموږ همکار له دوو داسې معتادینو سره خبرې کړي چې څو اخترونه له کوره لري پاتې شوي، خو اوس وایي چې کورنۍ ته ارزښت ورکول سړی د نشې پریښودلو ته هڅوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زرګونه معتادین د اختر په ورځو کې له کورنیو څخه لرې د سړکونو پر غاړه او یا په کنډوالو کې شپې او ورځې تیروي، خو د دوی په زړونو کې داسې درد پټ دی چې د دوی ذهن سخت ځوروي. پردیس چې څو اخترونه یې له کوره لرې پر تش ډګر یا کنډوالو کې تیر کړي، په دې وروستیو وختونو کې ځان د درملنې په یو مرکز کې بستري کړی دی. د پردیس اوس هم هغه ورځ یاد دي چې اختر به او د به اختر له خپلې کورنۍ سره یو ځای لمانځه، خو نشي له هغه څخه هم روغتیا او هم خوښي واخیسته.
مخکې به چې صحت مې روغ و اختر کې به مې چکر تلم، خویندې به مې خوشحاله وي، ورونه به مې خوشحاله ول. اوس فی الحال مونږ ته یو مرض باندې اغېسته شوي یو واقعیت ډېر مې ځوروي، ځکه و دلته بند یمه لکه د یو بندي غوندې. دغه اختر چې راته دغه فامیل د مازن ګمل دغه اختر اول ما وباسه چې دغه بیرون تا سره میلې ته لاړ شم، فامیل هم اجازه رانه کړله، د ډاکټرانو هم اجازه رانه کړې. ډېر سخت نا امیده شوم، بیا به مې له مال ولاسه خپل د کړي په ځان اوس خپل وخت تیره کړم.
د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې علمي تجربه ښیي چې د یو چا یوازیتوب معتاد ته د کورنۍ له خوا پام نه کیدل او د هغه نصارل د دې لامل کیږي چې نوموړی نشو ته پناه یوسي. ارواپوهان وایي چې ډېری وختونه د کورنۍ له ګرانښت څخه محرومیت د دې لامل کیږي چې یو معتاد ځان ګناهکار وګڼي. دغه ډول معتادین که څه هم د درملنې په ارزښت پوهیږي، خو بیا هم د ژوند تر پایه پورې نه غواړي چې درملنې وشي. واحد الله چې د معتادینو په یو روغتي مرکز کې تر لس کلنې نشي وروسته بستري شوی وایي چې څنګه چې نشه پری خوده او خپل کور ته ورسید بس همدا د اختر دی.
نوې دګر د بیرون تیر کړم،
هغه وخت جوړ نه وم، لکه زهر ترخه وخت نه وو، خو اوس د درملنې په روغتیاي مرکز کې بستریم. خوښیم چې جوړ شم او له روغتون څخه ووزم. زما لپاره دا اختر دی، هغه اختر څه کوم چې زه ناروغ یم.
صحت من نه باشم روزی عید باشه.
د افغانستان د ډیری بی سرپناه معتادینو کورنۍ په گاونډوي هیوادونو کې اوسیږي او دوی په زور له دې هیوادونو څخه راشړل شوي دي. خو د درملنې روغتي مرکزونو صاحبي کارکونکي بیا وایي ډیری بی سرپناه معتادین هغه څوک دي چې خپل کورنۍ شړلې دي. دوی کورنۍ د دې پر ځای چې له دوی سره د نشي په پریښودلو کې مرسته وکړي، هغوی د کورنۍ لپاره شرم ګڼي. د معتادینو د درملنې روغتي مرکز یو ارواپوه احمد تمیم سنجنی وایي چې هر څومره چې کورنۍ معتاد ته ډیر پام وکړي، په همغه اندازه په معتاد کې د نشې پریښودلو اراده پیاوړې کیږي او درملنې هم ښه نتیجه ورکوي.
بیا پر خپل پښو درېدل د درملنې دوهم پړاو دی. په دې پړاو کې ناروغ دی نتیجې ته رسیږي چې اختر یو ارزښت دی او د دې ارزښت د لمانځلو لپاره باید د خپلې کورنۍ په څنګ کې وي. دا یو داسې ټکی دی چې ناروغ د رغیدو خوا ته بیایي. هغه معتادان چې له کورنۍ سره اوسیږي پایواز دي ورته راځي او خپل ناروغ ویني. ناروغ داسې فکر کوي چې کورنۍ ملاتړ کوي او دا یوازې نه پرېږدي.
د همدې دلایلو لمخې د ناروغ لپاره د نشي پریخودو انګیزه ډیریږي.
په افغانستان کې بي سرپناه متدين پر نورو ستونزو سربیره لږې سره هم لاس او ګریوان دي. ډیری متدين لا ډیرانونو څخه پاتې شونی خواړه راټولوي او بیا یې خوري. د امیر روغتیا وزارت د څیړنو لمخې د افغانستان ډیری دغه ډول متدين د جسمي ناتواني او خوارځواکۍ ستونزې لري.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو پر راپور کې مو اوریدل چې د خوښۍ په مراسمو کې د متدينو ونډه اخیستل هغوی د نشي پریښودلو ته هڅوي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي چپو سربیره په 3.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلی شئ. په اختر کې ټول خلک لخپل کورنوي سره خوشحالي او میلي کوي، خو معتادین لکوره د باندې او یا پروختون کې بستری وي. په دې وخت کې دوی د ناهیلی احساس کوي. دا چې پر معتادینو د دې ذهني فشار مخه څنګه نیولای شو، په دې برخه کې روختون او کورنۍ څمرسته کولای شي، په دې اړه مې د یو دولتي روختون له اجتماعي کارکونکو فضل رحمان فروتن سره مرکه کړې او په پایل کې مې پوښتلې چې په اخترونو کې د معتادینو یوازیتوب د دې پر ذهني حالت څه ناوړه اغیز کوي.
اکثره په پاملونو باندې تاثیر لري د دوی جدایي، او په دوی باندې تاثیر لري د پامل جدایي. خو دغه مریضان به فرق لري. نظر دې ته چې یو مریض څو کاله مواد استفاده کړی، د څو قسمه مواد نه استفاده کړی، او د دې په تفکر، مزاج، درک، په عملکرد باندې څومره تاثیر کړی. موږ داسې یو تعداد مریضان لرو چې د پامل په قصه کې، د مور په قصه کې، د ښځې په قصه کې، د اولادو په قصه کې بخښ نه ده، فقط 24 ساعت هم دا وایي چې مواد یو ځای. یو تعداد هغه مریضان دي چې تروسه مزاج کې، په گفتار کې، په عملکرد کې دومره زیات تغییرات نه درغلي، هم کور ته فکر لري و هم ځان ته فکر لري. د دې تشویش د پامیل سره ده چې پامیل تنه پریخی، کار پریخی، او د پامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وای، ولی موږ سره دلته په دې دسرخان کې شاوخوا کې ناست نه وای. په دې اختر کې پر اختیار سره اوسن درې ورځې یا څلور ورځې اکثره دوستان یو د بل کره ځي، ملاقات کوي، پښتنې کوي، تفریح کوي، چکرونه وهي، مختلف غذاګانو نه استفاده کوي. نو دغه نګانه دوی ته یو قسم واسپاسه یا تشویش پیدا کوي چې کاشکې زه وای د باندې وای، دوی سره ګرځېدلی وای، د تفریح مې کړی وای.
اوس څنګه کولای شي چې د دغه ذهني زیان مخه ونیول شي؟
یو دا دی چې موږ دوی دلته مصروفه وساتو، او هغه طریقې موږ ته راځي چې دوی دغه تشویش منه کړو، یو په طریقه د عمومي چې ټول سره راکینو، او یو کوم یو چې ډیر زیات تشویش لري هغه چې دا ډول انفرادي ډول باندې راوغړي، دغه مشکل را پیدا کړو. دغه اساسي مشکل او تشویش د کومې نه کنه ده. دغه د رافي په یسه کې موږ کار وکړو. دوم خبره دا ده چې دغه پاملونه چې دي اکثره باید دوی نه حمایت وکړي، او کوم شی چې حالت تخري مثلا راوړي، وچه میوه، تازه میوه، یا کوم خوراک مواد دوی ته ورسیږي، یا دوی هم راسي دوی سره احترام ورکوي او ډاډګیری نه ورکوي.
تاس پرختون کې په دغه شی اورځو کې د دوی لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه ست دي په خاطر چې د دوی ذهن له دغه ګډوډي او فشارونو څخه لږ وساتل شي؟
په اول اورځ د اختر چې کله مو زو کو دلته نو کاریواله ورو ورو سره کاریوالینه سو ډاکټر نور هم دلته راځي بدون نو کاریوالنه. دلته یو څه میوه تازه یا وچه دوی ته اخلو. دوی سره اختر مبارکي هم دلته کو چې د دوی په ځین کې د څه چهټین نه سي خو نو څه دوی خسته سي په دغه درې ورځو د اختر کې هر یو بیا ځان ته شوق لري، څوک سپورت کوي، څوک موسیقي اوري، څوک موسیقي چلوي په خپل وی کنه، څوک قتی کوي، او څوک عبادت کوي خپل، هر څوک خپل علاقه پر خپل کار کوي. او په ځین کې کوم یو چې ډیر خسته شو یا ډیر یعنی ځینی فشار پیراغی، هغه سره موږ مصاحبه کوو، انګیزه ورکوو، او دا انګیزه سبب دي کې د دې په ځین کې فرق راشي.
په دې برخه کې خیریه ټولنې او شتمن خلک څمرسته کولای شي.
شتمن خلک کولای شي چې عام له دوی سره بعضې شیان د توفی په ټول رواخلي، او سم میوه ورته رواخلي، د دوی سره وګوري نږدې نه، او خبرې وسره وکړي، او دوی تداوی ته او دغه ترک د مواد ته تشویق کړي، او په ځمن دي کې د دوی پاملو سره خو څنګه پاملونه چې ډېر اړمن دي، بیچارهګان دي، شاته د دې وسنه لري چې د خپل مریض دلته یو شای میوه میوه راوخلي راوړي وکول شي چې دغه خلک د غوي سره په پامل کې اقتصادي نگانه د دوی کم شایسته ضرورت ورته لري کومک ورسره وکي کله چې دوی لاغوي سره کومک وکړي دلته د مریض دلته ډرمن کیږي او خپل دغه فیزیکل د تداوی دوره په خټوګه مختوري او خاطر جمع می دي کول لغونه
خپل متات ستاسو توصيات څه ده څه کولای شي پر ذهنه دا بوج کم شي
کوم متادین چې دلته موږ سره وسیږي مختلف مهارتونه موږ دوی ته خو دوی ته د موږ توصيه داده چې دا حالت چې اوس مواد تر کړی او هغه حالت چې مواد نه تر کړی دا لږه سره مقایسه کی یو هغه حالت چې دوی مواد چې په دکاله پیسې نه تولوت سي کول کوم چې پیسې پیدا کول اوس چې دلته د مواد تر کې دي ضرورت نه پیدا کی دا لږه سره مقایسه کی اوس که دلته دا خو کایه وندګونه محروم ده چې چکر نشي وای د کونه لګ مسافه لري دا نور مصیبتونه خو آرام ده او په دولت شاتیوبي کې دا پاینده کې غوړي چې دا شاتیوب سی او لور سی کوټه چې د پټول عمل کړو باندې تغیرات راغلي
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څنګه دی راغلي
د نشې توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي
د لمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی چلته مخالفین شتون لري تر خامخه قاچاګبر کې د تاسو کارخانه موجود دي
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپو خبري او اوس د خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ دیرس کلن شمالي وای چې د نشیل عمل غلا ته مجبور سوی او د غلا له عمل زنداني سوی هم دی دی وای چې د شرم له عمل اوس له خپلوانو او انډیوالانو سره نه ویني دا چې شمالي ولی او څنګه موتات سو او د نشیل عمل نور لڅړه ولستونز سره مخ سوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی
نشم په دې خاطر شروع کړه والا کی چې و مزه پلا سره یو ځای و ما پلا لزانه جلا کړم به خې د سه جلا کړم چې یو شې ما ته رانه کین نور اقتصاد نو پیسې نه وي د سه خاص چیز په کاروبار شروع کوم یو چې د لاس واچو دا ماغه واجاونو ما ته بچی را بغاړ اولاد را بغاړو دا ماغه نه ماغلا ته لاس واچو هل تغلا او کدل تغلا او کوزدا او کوغه او ک بس بل از بندی شوم چې بندی شوم بس بندی خانه نه بیا مم دا پلا راغه بس را خوشې کړم بیرته هغه ما ته خوند نه راکو پلا سره ژوند کنه چې د فجر را کړم زه بیرته ورته څنګه بس دا ماغه نه هغه شو کور به خوند نه راکو وتلم به باندې بس هم دا انډیوالان سر چارس می وحال چارس نو پس هم د سپورر پورر نو پس شیشه هم د سپس غرق شوم بس دا 15 پک کال هم د سپس بس بستر شو را بستر شو بستر شو را بستر شو وجود باندې می ډیر تاثیر کړای دا خراب کړای ما د سې ځوانو مې سم صحیح پدې کوم کې قسم بخده دار چې معلوم لګی دا چې د عمل باندې زخته شوم د خپل د وجود د شرم نه خپلوان سره نه مخ کېږم خپلوان کار نه زما دا اوس چې په لار زمخ په مسست سست کیږي یار په نشه د شپک کالو کې چې کم اس کم مصرف کړی دا لس لکنه مې زیاتې مصرف کړی دی او خپل اقتصاد ته مې ډیر ضرر برسول هر چیز کې مونږ فرق راوسته تبعید ځانم دا او مالی او ځاني او سر په دې خم پویګو خو بیا هم خدا د چې دا سره کا معاملې چې مونږ وزيګو بیا هم مونږ تختخه کو کې په دې پویګو چې ځان تبعید بیا هم پند قرار مونږ افسوس دا راځي چې مونږ دغه څه کړی کوم کنده کوم ځان چولای بیرته د جګیدل لار نه ورکه ده
د نشه ای موادو د کیفیت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا سي د چې د پولیسو یو قماندان یو موټر نشئی مواد او څو تنه قاچاګرون کې نیسی او غواړي چې نشئی مواد وسوځوي او قاچاقړونکو عدلی او قضایی ادارو ته وسپاري. خو یو شمیر زورواکان، حکومتي چارواکي، وکیلان او سیاسي مشران له هغه غواړي چې نشئی مواد او قاچاقړونکو خوشی کړي، خدای یې نه مني. دا چې دا قومندان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په یو ډرامه کې واورو.
راځه
زه سمنوال عبدالسلام دلاور د نشئی موادو پر ضد مبارزې د ځانګړو پولیسو قومندان یم.
راځه کینه دلاور خانه، څنګه نن داسې خوشاله ښکاری؟ خیریت خدای
قومندان صاحب، خیریت خو څه کوې؟ چې بیخي زیره ده. زیره؟
زیره د څه شي؟ زیره
ستاسو د پلان سره سم مو نن کمین ونیو. همدا اوس مو یوه لارې موټر هیروین، موټروان او دوه نفره قاچاقبره موټر سره ونیول.
یاره دلاور خانه، پر رښتیا چې دلاور یې، آفرین. دا وطن چې ستا غوندې زړور او تکړه پولیس لري نو هیڅکله به نه خوارېږي. را نږدې شه چې په دې تندې خو دغې ښکل کړم، درباندې ویاړم.
مننه قومندان صاحب، که ستاسو تشویق را سره وو نو داسې ډېرې لاسته راوړنې به ولرو.
هو انشاءالله. اوس داسې وکړه چې تر سهاره پورې به پر موټر پیرا کوئ چې هیروین ضایع نه شي، او په زندانیانو به هم پام کوئ چې درنه ونه تښتي.
په سترګو قومندان صاحب، اوس ما ته اجازه ده؟
هو زنو زه. السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وه چې ستاسو زنګ راغی.
وای چې نن یو موټر تریاک نیولی دی.
هو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو به نه وي ترې خبر شوي؟
نه، همدا اوس مو تازه ونیول. زموږ له پولیسو پرته نور هیڅوک خبر نه دي.
ګوره، موټر پوډر او سره خلک همدا اوس خوشی که بس.
جنرال صاحب، داسې کار څنګه وکم؟ پوره یو موټر هیروین مو له قاچاقبرو سره نیولی دی. دا زما وظیفه او د پولیسو یوه لویه لاسته راوړنه ده.
ډېر دلایل مه وایه، زه درته امر کوم چې موټر ورس خوشی که بس.
جنرال صاحب، تاسې به خپله تل راته ویل چې د نشئی موادو پر ضد مبارزه به ستاسو له اساسي کارونو څخه وي.
ګوره پخوانۍ خبرې پرېږده، موټر خوشی که موټر.
دا کار هیڅکله نه کوم، زه د قانون تابع یم. پخوا مې ځکه ستاسو اطاعت کوو چې تاسو د قانون اطاعت کوو، خو اوس چې ته قانون ماتوې نو زه ستا اطاعت نه کوم او هیروین نه خوشی کوم.
ګوره پښیمانه بشي، زه وایم دا نن موټر خوشی که، که نو سبا ته او نور پولیس ملګری به دې له وظیفې څخه وشړم. دا مې لومړی او اخري اختار دی، پوه شو که نه؟
درنو قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبريالانو او د وطن زړورو پولیسو، دا ستاسو مخې ته چې په بوجیو بوجیو هیروین پراته دي، تیره شپه زموږ زړورو پولیسو له درېو نفرو قاچاقبرو سره نیولی دي او اوس یې ستاسو په مخ کې سوځو.
قومندان صاحب، قومندان صاحب، وکیل صاحب دا غواړي خبرې در سره وکړي.
ته راکړه ټلیفون.
هو واخله.
ورونو تاسو غواږ ونیسئ، ستاسو وکیل صاحب دا سهار هم په دې اړه زنګ راوهلی و، وبګورو چې اوس بیا څه وایي. وکیل صاحب سلام علیکم، قومندان ولی الله یم.
ما سهار هم درته وویل چې هیروین خوشی که، خو تا تر اوسه پورې نه دي خوشی کړي. که یې نه کړي خوشی نو په داسې دام کې به دې بند کړم چې نه به سر او نه به پښې خلاصولی شي. ما جنرالان له کاره شړلي دي، ته خو د ولسوالۍ یو عادي قومندان یې.
وام اورېدل، دا ستاسو هغه وکیله صاحبه وه چې تاسو رایې ورکړې وې، خامخا یې غږ پېژنئ. تر اوسه څو وکیلانو، والیانو او څو نورو زورورو اختارونه را کړي دي. آن دا چې زموږ عامر صاحب راته وویل چې هیروین خوشی که، د دې ټولو خبرې مې په یو سي ډي کې ثبت کړي دي او دا دی تاسو ته هم کاپیانې درکوم. زه به هیڅکله له خدای، وطن او ملت سره خیانت ونه کړم، او ماته چې هر څه را پېښ شول توکل په خدای. دلاور خانه.
بله قومندان صاحب.
هیروینو ته اور ور واچوه چې د خائنانو او د ملت دښمنانو په زړونو کې اور بل شي.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونو.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.